ته مشال رادیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونه ویان مجي خبر سلامونه مني وخت شوې 12 بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو څنګه راز وابوري په خبر پښتونخوا کې د سیاسي هلو ځلو په اړه د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسی ګوندونه څه هلې ځلې کوي پر دې خبرې کو تاسو سره خو تر هڅه مخکې له مجید بابا د سات تازه خبرونه وو.
ستړي مشهور مې د مشال د خبرونو سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې څلور سیاسي ګوندونه د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د الکو په سر یا سیټ ټو سیټ د اتحاد په اړه په خبرو اترو سلا شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ترهګرۍ له خطر سره د مقابلې لپاره له ایران سره په ګډه کار کولو ته د پاکستان پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. عبدالفتاح السیسی د دریم ځل لپاره د مصر د ولسمشر په توګه په ټاکنو کې بریالی شو. اوست مشال خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې جمعیت علما اسلام فی عوامي نشل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د حلقو په سر یا سیټ ټو سیټ د اتحاد په اړه په خبرو اترو سلا شوي. د دسمبر پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان مولانا عبدالجلیل جان وویل چې په تیر سورو کې دوی سره د یادو ګوندونو مشرانو ملاقاتونه هم کړي دي.
دا عوامی نیشنل پارٹی گند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی وو. اغه د سیټ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت علما اسلام سره خبرې تړي وو کې اغه خواهش دادې چې په صوبه کې یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
د عبدالجلیل جان په خبره په تیر سورو کې د یادو سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ د مفاهمت شوې چې په کومو حلقو کې د کوم سیاسي ګوند اثر زیات وي نو نور سیاسي ګوندونه به د هغه ګوند امیدوار ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې نیټې د پارلماني ټاکنو لپاره د شیډول اعلان هم کړی. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو په هغه ضلعه کې د دفاع یو سلسلور سلوختمې نافذولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 18مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور اپریدي د یو نوټیفیکیشن له لارې په هغه ضلعه کې د 2023 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې د یو سلسلور سلوختمې دفاع نافذولو امر کړی. د دسمبر پر 13مه مشال لیډو سره په خبرو کې د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سکرتر ندیم اسکر وویل سیاسي ګوندونه د اندېښنې لري چې حکومت د امنیت په پلمه دا دفاع یو سلسلور سلوختما د جنوري رومبۍ نیټې نه مخکې ونه غزوي.
چونکه اوس د الیکشن اعلان وشو پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل هلې ځلې کوي. دلته اوس د سیکورټي په نام باندې دلته دفاع 144 لګیږي. د الیکشن اعلان نه ولول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شي وای. د سیاسي ګوندونو ته دا خدشه هم شته خو په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یوسي.
د دفاع یو سلسلور سلوختمې په امر کې راغلي دي چې د هر ډول غونډې جوړېدو لپاره به له انتظامی څخه اجازه اخیستل لازمي وي. د هغې مادې له مخې د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لاریونونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګې سپرلی او د لاؤډ سپیکر په ناسم استعمال بندیز وي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي د دسمبر په 9مه چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته پرلت وهي. په چمن کې دا پرلت د اکتوبر د 1ویشتمې پیل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو نه په صوبایي او قومي سملای کې د خوځو او اقلیتونو په ریزرو یا ځانګړو ساوکو لپاره د نامزد شو امیدوارانو فهرستونه غوښتي دي. د سپتمبر په 13مه خپور کړي یو بیان کې د الیکشن کمیشن ویلي چې کوم سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې برخه اخلي نو هغوی دي د خوځو او اقلیتونو ترجیحي فهرست د دسمبر تر 2ویشتمې پورې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ترهګرۍ له خطر سره د مقابلې لپاره له ایران سره په ګډه کار کولو ته د پاکستان پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې جیلانی دغه هوډ نن له خپل ایرانی سیال ابراهیم خپل سیال سره په ټلیفوني خبرو کې څرګند کړ. او وروسته خبردار چې د مصر د ټاکنو چارواکو د دسمبر پر 13 ویل عبدالفتاح السیسی د دریم ځل لپاره د مصر د ولسمشر په توګه په داسې ټاکنو کې بریالی شوی چې له کوم جدي ننګونو سره مخ نه و. السیسی خپل دا بریا په غزه کې د غیر انساني جګړې رد وبلله. دغه ټاکنې چې پکې السیسی یو کم 9.6% رای خپلې کړي په داسې حال کې ترسره شوې چې مصر له ورو ورو اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او هڅه کوي چې د مصر سینایي ټاپوور متاثر ما د روانې جګړې د غزیدو مخه ونیسي. د مشال د خبرو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري په خبر پښتونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره جمعیت العلماء اسلام مفتی او مینیسټر ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند له یو بل سره رابطه پیل کړي.
مزام خیال چې راتلونکي حکومت چې د صوبې خصوصي توګه باندې خبر پښتونخوا دا یو مخلوط حکومت یوم دی جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
او سیاسي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې پر د پیاوسلو څلور څلويخ لګولو اندېښنه خودلې وایي. له دې سره به یې پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغېز پرېوځي.
دفاع 144 لگول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې باندې زیات اثر واچوي. لیور پلین فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي.
او خوستا کډه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وایي ډیرو ستونزو سره مخ دی.
موږ چې کوم دی هلته کلینیکونه نه لرو، دوایان نه لرو، بیماران د هغسې پرته دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په خبر پښتونخوا کې جمعیت العلماء اسلام مفتی او مینیشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 کال د فروری د 8 پارلماني ټاکنو لپاره په هر ضلع کې د حلقو پر سر د اتحاد پړه خبرې ترې پیل کړي. دا برا سال کې دا چې په تیرو 4 ورځو کې د یادو سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ مفاهمت شوی چې په کوم حلقو کې د کوم سیاسي ګوند اثر زیات وي نو نور سیاسي ګوندونه به د هغه سیاسي ګوند امیدوار ملاتړ کوي. بلخوا سیاسي شنونکي په دې نظر دي چې دا ګوندونه ځکه د حلقو پر سر اتحاد باندې متفق شوي چې د پخواني واکمن سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف مخه ونیسي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون، پاکستان پیپلز ون او قومی وطن ون د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه اړه 13 ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په صوبایي سیکرټریټ کې د یادو ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د دسمبر په 13 نیټه ناوخته د دغه مهمو ملاقاتونو او د مشترکه امیدوارانو د لارې پر روانو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسمنت کولو د اصولي فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا جمعیت علماء اسلام کوم صوبائی سیکرٹریٹ دے اغیتا دا عوامی نیشنل پارٹی گند مشر احمد خان ولی اخپل ملگرو سرا، سکندر خان شرپاو اخپل ملگرو سرا، ظاہر شاہ پیپل پارٹی اخپل ملگرو سرا راغلیو اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پا حوالہ دا جمعیت علماء اسلام سرا خبر تڑیو کے اغی خواہش دادے چی پا صوبہ کے دا صوبے دا مفاد دا پارا مونگا یو یکجہتی پیدا کو یو رواداری قائم کو چې دلته مونږ یو ځای الیکشنو کو دا یو ویل چې ان شاء الله ولعزیز کلا مونږ ضلعو ته چې کوم اختیار ورکړی دی دا اختیار په روشنۍ کې چې کومه راضي تجاویز راضي هغه به ان شاء الله یو بل سره به شیر کوو او کوشش به کوو چې مونږ په دې صوبه کې ټول جماعتونه سیاسي جماعتونه یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنټ وکړي.
تیر ورځ په مفتی محمود مرکز کې د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د دې خبر پخلی کړی دی چې په روانو عامو انتخاباتو کې د سیټ ایډجسټمنټ د لارې په شریکه یو تګلارې جوړ کړي. د سیاسی چارو شیمن کی وای د پښتونخوا هغه سیاسی وندونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک برخه وو او د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره یې په شریکه هلی ځلی کولې، اوس مهال هم د پښتونخوا په سیاست کې د استبلیشمنت د لاسوهنې نه یره تره لري، نو ځکه دوی په شریکه د مقابلې کولو یو تګلاره جوړول غواړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي
نور سیاسی جماعتونو ته دوه قوتونه دي، یو پاکستان تحریک انصاف د عمران خان والا او یو د استبلیشمنت بلاتړ چې تاسو له هغه د پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین. دا سیاسی جماعتونه ګڼي کمنګ پی ٹی آئی او هو نو پونګ باندې پی ٹی آئی پارلیمنټیرین را روانه ده. د دې وجنه د وخت کې جمعیت علما اسلام عوامی نیشنل پارٹی سرا، دا پاکستان پیپل پارٹی سرا، دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا، دا قومی وطن پارٹی سرا خپل سیاسی اڑی کی سیوا کړلی چې دغه پاکستان تحریک انصاف سرا د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخومونی سی او دی وخت کې دوی د اتحاد په ځای باندې په مختلفو ضلعي سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ تروان دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي په بیلابیلو ځایونو کې د مشترکه امیدوارانو د ملاتړ لپاره به اوس د یادو سیاسي ګوندونو د مشرانو نور ملاقاتونه هم کیږي.
سلور ترمنځ نن چې د مذاکرات روان دي او شو سپاتې دي، کله دا وایي ما چې غټ غټ فیصلې نن شوې دي نو هغه غلط نه دي. زما په خیال چې راتلونکو د حکومت چې د صوبای خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا دا به یو مخلوط حکومت هم دی، جماعتونو ترمنځ به اتحاد کیږي.
در روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده او د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ په امر د روانو ټاکنو لپاره انتخابي شیډیول هم اعلان کړی دی.
کولمبو ستاسو راپور وړاندې کوو. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان انتظامي له دسمبر 18 نه د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې د پایو سلو څلور څلوېخت لګولې ده. د هغه ماده لمخې د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډې دو جلسو او لاریونو د وسلې پر ګرځولو د موټرسایکل پر غبرګې سورلۍ او د لاوډ سپیکر پر رسم استعمال به بندیز وي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پریده په وایي چې وبخه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پریدی په امر کې چې یو نقل جی مشال دی هم تر لاسه کړي بل شوی چې پولیسو داسې معلومات تر لاسه کړي چې ځنې کسان په غزه لکه د امن خرابولو پلان لري، نو ځکه د قانون یو سلو څلور وختمی ماده عملی کړي ده. خو په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام وفی او ملي جمهوری غورځنګ مقامی مشران وای چې د دې لواجب بعد د فروری د 8 د پارلماني ټاکنو لپاره په سیاسي کمپاین بد اغیزه پریوزي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل یو سلسلور سلوختمه دفعه به د سیاسي ګوندونو کمپین اغیزمنوي، نو باید د جنوري لومړی نیټه نه نور نه وغځول شي.
سکیورټي صورتحال خو د وخت نه روان دی، او مطلب دا غي مخنیوي د لپاره خو دوی یعنی مثال تر نن ورځې پورې داسې مونږ نه وینو چې داسې یو څه کوي ګمونه پورته شوي وي. خو چې اوس د الیکشن اعلان وشو پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل هلې ځلې کوي. دلته اوس د سکیورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه ولول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شوی وای. د سیاسي ګوندونو ته دا خدشه هم تا چې آیا چې نن ته دا وایي چې صورتحال داسې ډېر ټیک نه دی، الیکشن مخته چې راځي نو ښکاره خبره شوه چې نور به هم یعنی حالات داسې دي ځکه چې سیاسي لزلې به شروع کیږي. په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یو سي ځکه چې د الیکشن لپاره به دا بیخي یعنی د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی دا اقدام پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړي او اوس مهال بلابل ګوندونه او دا غوی نوماندان کمپین یا الیکشن مهم کوي. د شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی خالد جان دا وړوای چې کام نامان مسله وي نو دفعه یو سلسلور سلوختمه د هغې حل نه دی. انتخاباتو مهم کې ټولو ګوندونو لا پرامنه ماحول برابر کړي.
که چېرته دلته انتظامیې ته د لاین آرډرز مسلې وي یا د قانونو په منځ کې شخړې وي نو د هغې حل دفعه 144 لګول نه دي. انتظامیه موجوده ده، دلته پولیس موجود دی، دلته منتخب وګړي موجود دي چې د دې دوی په اسانه طریقې سره حل راوباسلی شي. دفعه 144 لګول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې به ډېر زیات اثر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي ورسره
په پا پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ګوندونه او سیاستوالان لویې ولسی غونډې کوي او په کلیو کوڅو او ښارونو کې ګرځي له خلکو څخه رایې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان ټانک او خیبر کې پر امنیتي ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په پولیسو امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو او د دواړو ترمنځ نښتو کې هم تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوږسته او دونکو خو سره زوی بلې موضوع ته د افغانستان خو سره اړوند سپیرې ولسوالۍ او افغان دوبۍ کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري یونیت سیار او د افغان طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی سره د ژمنې مرستې وشي. دا هغه کډوال دی چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې ضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته وړېدلي وو. دوی وایي چې تېر کال ورسره یو انیسیار د نقدو مرستو تر څنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې وې، خو سږ کال دا مرستې نه دي شوې. نور هر له خوست نه نجیب الله لوخیر لا کوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیرې ولسوالۍ افغان دوبۍ غریز سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي له راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کېدې، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانوی کډوالو یو مشر مالی خان وزیر مشال رډو ته ویل
میش دا غوړي د یونیسیار نه د مشال رډو په واسطه چې د میش سره د ژمنی نغدي مرستې خامخا وشي ویل چې نر کول شولې، خو د دوا کول خو بیخي داسې نیمې نیمګرې شي او ساس کول خو بیخي ها پته نه لګي او ورکې دي که نه وشي بیا انشاءالله میر د ریاست مخ ته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بوسي روډ خو بندوي او میر د یونیسیار د اخلاق چرواکي نه دا خواسته چې میش د خپل حق ادا کو اکا نغدی وی ک خوروکی وی او کنر سرپنا زین وی چې زمای دی او ور دی برونینه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په ژوند کې بیلابیلو کړهونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیولې شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرولې شي. د افغان دوبۍ په سیمه کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وای
پروسه کال څومره مونږ سره ژمنه مرسته وشوله درې $100 ا د دوا کوله مونږ به برخه شي پارون سره کال څو نیمه خلته ملا شو او څو نیمه خل پاتې شو به برخه پاتې شو مونږ نه بیا هیله کو چې په سا کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خوراکي توکي دا هر شي نه به برخه پاتې شوی یو مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نن لرو دوايان نن لرو بیماران د هغه پرته دي.
وزیرستانی کډوال وای هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او واوري ندي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو دوا درملو او نورو ژمنه ای توکو درانیولو وساو توان نه لري.
نورت الله وزیر هم میش په خیمه کې پروته ای چې میش ته څه باندې باس ونی شي د میش سره کومک وسی په میش خو جوړه وسی لیار باندې بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل فی دی نسیار نه ده هوشتنه دو چې د میش تونځ دای حال کو
زمان عمر دای سولر روان دای زمای روان دای اوبر روان دی برونی نه روان دی و د میش سره ایڅ د دغه سبب نشته چې میږي وکی د انیسیار نه دغه غوښتنه د چې میشته ده پزر نظر نقدی مرسته در سر ورسوی.
یاد استونزی ما پخوز که ده کدوالو اداره لچارواکو سر شریکه کری هاگوی مشال رادوی تا پلیکنی برن رالگیری پیغام که ولچه ده مسئله دیونیسیار پگرون زینو نریوالو بنسرتونو سر شریکه کری خود کدوالو یا بیزایا که دلو پا برخه که زینو نریوالو مسئلو تا پکتو هاگوی تر او سپا دیاره مثبت جواب ندیور کرده. چارواکو پا زنگلی دول جمعی که ده کدوالو استونز مهمی و بللی او ویویل نور و ملی او نریوالو بنسرتونو سر هم پا اریکه که دی. یاد دیوی ده 2014 زیگدیس کال پا نیمایی که پا وزیرستان که ده پاکستان ده پاوز ده ضربی عذاب عملیاتو ده پیلی دورا و روسته ده وزیرستان و کدوالو زرگونه کورنه پا خوست او پکتیکا که میشتی شوی خوی او شمیری ده پاکستان حکمت لخوا پا چو پڑاونو که بیر تخبل سیموتا ستنی شوی دی.
تبصره، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویدیوگانی او ده مشال اونی زی خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com که
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اردن کو د کورمی مشران او مدنی فعالانو له حکومت غوښتي چې په موبایل انټرنیټ دی بندیز لری کړل شي. دی وایي له دې سره په سیمه کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا په سیمه کې دوه ورځې وشوې چې موبایل انټرنیټ تړل شوی. دا سیمه کې دا بندیز تر هغې وروسته لګېدلې چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي نفرتونو او سغدریځۍ خورېدو ویډیوګانې خپرې شوې. د پوځي یاره دی وی چې نه یوازې پر انټرنیټ بندیز لګېدلې بلکې پولیسو پر ځنو هغو راپورونو په سیمه کې نه یوازې پر انټرنیټ بندیز لګېدلې بلکې پولیسو پر ځنو هغو کسانو رپورټونه هم درج کړي چې ویډیوګانو په خپرولو کې ککړ وو. ځلې انتظامیه بیا وایي چې د ګل فورس به د راتلونکي ګل فورس به کینی او دا به ګوري چې انټرنیټ بحال کړي او کنه. تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
د کورمی مشرانو او مدنی فعالانو له دوه ورځو معطل شوی د موبایل انټرنیټ سهولت بیرته د بحالېدو غوښتنه کړې. د خواجه کو جمال خان چمکني مشال رډیو ته پر 18 دسمبر ویلي پر ځای د دې چې په ټولنیزو رسنیو سختریزي د خورېدو مخه ونیسي حکومت تر باندې 3G او 4G انټرنیټ بند کړی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې مقامي زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثر ده.
داسې منفی ویډیوز مخې ته راوړي یا د نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي او د هغې د وجې نه انتظامیه د څومره هم کاروباري حضرات دي یا سټوډنټس دي آنلاین کلاسونه دي یا اکثر دي کوم بینکي نظام دی دا ټول ورسره بند شي او دا ټوله کورمه دی د وجې متاثره کیږي. نو انتظامیه ته چونکې په کور دی څه کوم هغه دوه کسان یا درې کسان یا یو کس څه کوم دی هغه نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي هغه د فورن اریسټ کوي.
په کورمه کې په 18 دسمبر حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو له کرکې ډک او سختدریزي خوراولو ویډیوګانې خپرې شوې. د پاړه چنار میر افضل خان توري د ګل پشپا مشال رډیو ته ویلي کچا غلطي کړې نو قانون شته حکومت دې سزا ورکړي خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول قوم ته دې نه ورکوي. توري زیاتوي په سیمه کې اکثره انټرنیټ اور باندې بندول کېږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده بلکې عدالتي حکم هم ندی منل.
عدالت بالکل واضح احکامات دي کې چې دا یو بنیادی عوامي ضرورت دی او د عوامي یو حق دی. 3G 4G انټرنیټ سرویس تاسو بالکل لا بندوای نشوي. نو زه ډیر افسوس کوم چې حکومت مملي غوند کې کچوک ویډیو کې تقریبا 99.99% کې یو تنا ویډیو وکی نو حکومت بیا څه کوي دلته 3G 4G انټرنیټ سرویسز بندوي.
په کورما کې دا اتم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولسته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې. تر دې مخکې په اکتوبر کې د 6 ډلو ترمن جنگونه تر شروع کېدلو پس یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنې ځینې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلې وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لری کړی شو. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان وای مخکې چې انټرنیټ بند شوی وو نو حکومت ورته په دغه بیا بحال کړو چې څوک به غلط استعمال نه کوي خو ډیر په افسوس سره هغه شان ونه شول.
مو سوال کړی دی بل د حکومت سوشل میډیا ته مو ته خلوکا سوشل میډیا باندې مو خو پیغام وچلو
په سیمه کې حکومت په ټولنیزو رسنیو سخت دریځي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. بلخوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 18 دسمبر ویلي ګلپورز به کینی او دا به ګوري چې انټرنیټ بحال کړي او کنه د بندولو فیصله مزید و غزوی. کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته څو وارې د یاد ډلو ترمنځ جنګونه شوي چې داسې هغه ځای ډېر حساس شمېرلی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې د طارق ورکزی راپور مو واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې په صوبه کې له کلونو راهیسې د یوریا سرې کمی ده چې له عمل یې د دوی د فصلونو حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. دغو کروندګرو ویلي چې که څه هم د یوې سرې بوجۍ سرکاري نرخ څه د پاسه 3000 روپۍ دی، خو دا مهال د یوې بوجۍ سرې بیا له شپږو زرو اوړېدلې ده. د دې ترڅنګ د زمیندارانو په خبره د کروندګرو نورو سامانونه او تخمونه هم ډېر ګران شوي چې له وجې کرونده ګرانه شوي. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي صوبه کې د خاور سره لوی بحران سر راپورته کړی چې له وجې روان کال پیداوار د ډېر اغزمنېدو اندېښنه ده او ارومرو به زمیندار هم متاثره کیږي. دی وایي دا وخت د خاورې یوه بوجۍ نرخ 5000 روپو نه اوړېدلې ده، د کوم چې سرکاري نرخ خو شه 3500 روپۍ دی. د 400 سپینګری زمیندار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وایي چې خو شه لسټیم جیره بزمکه باندې زمینداری کوي، خو د خاور سره نه علاوه نور د کر کروندې توکي ده نرخونو زیاتې دوله وجه ورته زمینداری ډیره ګرانه پریوزي.
خدا خبره کې او سړی جیرب مکه کری ناګه جیرب لمسه نشي اغشته کنه، هغه چې خورم ډیره ګرانه شوه نه قابونه بار شو او ملدرم ګران شو، هلته کې خرچه وته نورم ګرانه ده کنه. نو ټول معاملات دغه ځانې ګډه وډه روانه ده. خور ساته ساته ګرانی کې به نه دی ولک نه تاسو کوم وی چې په وزاره ده او د دې نه وی ګرانی کی اوس او ملاوی کی نه داغه په فصل باندې نیم پنځه ماسر پروزی چې جیرب شل منه کوي نو تقریبا لسمه نبو کی ال توبم نشته د منګه پدی ملکونو کې اوس موږ شوتل راوړې دی هغه را سره پروت دی ته سارو د قشان ته حالات دی هر کړي نه شو کارم کړلې وي خبره اوس په راودو نو به زمیدار سات سات پته نزول روان دی.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان یو مشر محمد یاس خان وای د هیواد جتر آبادې د روزګار انحصار په کر کروند دی، خو په حکومتي کچا هیڅ پاملرنه نه لري. هم دا وجه ده چې زمیدار روز تر ورځې په خطر روان دی.
د تر ریټونه زمون کروندګر ته سیوا کیږي نو د نور د ریاست چې د ملا ماتي د اسیم په ډیر غټ نقصان کې جی ټی پی کې غټ صد مونږ د کروندګر چې د روزګار په کړونو خلکو لور کړی د ټیرریزم په یو غټ جنگ کې دی زمون خدمت کړي زمون مارکیټونه تازه تازه سبزو د میوه د پیو نه سجاو مونږ لرا کړی دي. تاسو چې زلزلې راشي فلډ راشي طوفانونه راشي اپتون راشي ګلې راشي نو چې افات راشي نو دې بیا هیڅوک تپوس نه په کار خو داوا چې زمونږ په ایوانونو کې د کلمې نه پس چې شروعات کېدو چې زمونږ د کروندګر په حالت باندې خبرې کېدې چې دا حادی د دې حالت به مونږه څنګه خو
دا چې حکومت د یاد کار کروندې محکمه په دې اړه څه دریځ لري او څه ګامونه پورته کړی دي. د یاد محکمې او چارواکي او په 400 کې د اګریکلچر محکمې مشر علي خان مشال لیډو ته وایي چې ټوله صوبه کې دا کشاله شته دي او نرخونه هم په بازار کې ډیر لوړ شوی دی، خو دوی سارنه کوي او کوم چې سرکاري نخت دی د دوی هڅه ده چې په همغه نرخ زمیندارو ته دا خوره ملو شي.
د یوریا شارټیج چې دینو دا شتري بالکل په ټولو ضلعو کې دی، د کپنې تر په ما په خیال شارټ شوی دا نو څه مسلې به وته یي. د ریټ مسله دا ده چې دکاندارانو دا کوم چې ردی یونین دی دوی وایي چې یاره چې مونږ سونه یوریا راوړو دونه ډی ای پی راکوي او ډی ای پی ډېره ګرانه ده، ډی ای پی په 13000 روپۍ بوجۍ ده نو هغه زمیندار نه نشي اغستی، زمیندار نه لی نو هغه لکه مونږ بیا په ریټ کم کم ریټ ورکو. یوریا ریټ اوس چې کم دی د 37-3800 روپۍ باندې یوریا میلاویږي، خو دکاندارانو ګران خرڅوي نو باغی باندې مونږ چاپی وو زه په زه مونږه انسپکشن کوو. خو ټول اګریکلچر افسران انسپکټران او سپروایزران لګیا دي او د 3800 ګران نه خرڅوي، خو هغه لکه دا چې کیناستي او ته مونږ نشو مونږ او ته چې تاسو انوایس باندې راوړې چې په کوم ریټ مراوړو په کتاب کې به لیکي چې بدیم راوړی دا او لږ شل روپې ګټه منو سیوا نه منو دا خبره سره مونږ کړی دا
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله خان تر مخه روان کال ټوله صوبه کې په شوخه 2,00,000 اکړ ځمکه باندې غنم کرلی شوی دی او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشه 1,00,000 میټریک ټن خور پکار ده نو کچره دا دغه رنگ ګران ملاویږي نو ویره دا چې ډیر زمینداران به وانخلی او د غنم پیداوار به نیم پنی مکم شي نو باید حکومت ته دا خور په خپل سرکاري نرخ په ټوله صوبه کې زمیندار ته ورکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
وخت شوی 12:00 مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو چې لږ د مهمو خبرونو سرټکی وره
په خیبر پښتونخوا کې جمعیت العلماء اسلام فیډرلی او امینیشن ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د حلقو په سر یا سیټ ټو سیټ د اتحاد په اړه په خبرو اترو سلا شوې دي. د دسمبر په 13مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی ویان عبدالجلیل جان وویل چې په تیرو څو ورځو کې دوی سره د یادو ګوندونو مشرانو ملاقاتونه هم کړي. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو په هغه ضلع کې د دفاع یو سلسله سره یو اختمینه افیدولو اندېښنې سرګندې کړې دي. په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 12مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر د یو نوټیفیکیشن له لارې په هغه ضلع کې د 2023 میلادي کال د جنوري تر 9 نیټې د یو سلسله سره یو اختمینه دفاع افیدولو امر کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یاد ګوند مشر محمود خان سګزي د دسمبر په 9مه چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته پرلت وهي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو نه په صوبایي او قومي سملای کې د ښځو او اقلیتونو پر ریزرو یا ځانګړو څوکو لپاره د نامزد څو امیدوارانو فهرستونه وغوښتي دي. د دسمبر په 13مه خپور کړي یو بیان کې الیکشن کمیشن ویلي چې کوم سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې برخه اخلي نو هغوی دې د ښځو او اقلیتونو ترجیحي فهرست د دسمبر تر 22مې پورې د متعلقه ریټرنینګ دفترانو سره جمع کړي. او د مصر د ټاکنو چارواکو د دسمبر په 13مه ویل عبدالفتاح السیسی د دریم ځل لپاره د مصر د ولسمشر په توګه په داسې ټاکنو کې بریالی شو چې له کوم جدي ننګونو سره مخ نه و.
ته مجید بابا تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دی ته چې په داسې حال کې چې ایران په تیرو دوو کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خور پر سر له کابل سره پرله پسې لانجې وکړي. راپورونه وایي چې د هېواد په بندونو کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لږه شوې ده. د ازادي ریډیو د ایران څانګې د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره د نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم علت دی. تفصیل په دې راپور کې
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچا 40% کم شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لندۍ میاشتې تر 28مې نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 5% زیاتوالی راغلی خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 5% زیاته شوې ده. د رادیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو اتو میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
اردوونکو د یو پاکستانی چارواکي ل څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړول یې له پاکستانی لوري سره دښمنی بللې وه، د طالبان حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عبد نن د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې دوی پر کونړ سیند گمبیری دشت سرا دیوبند سروے او ڈیزائن چارے بشپڑی کری دی. نموڑی کچا ہم دا پاکستانی لوری پا سرگندونو تبصرہ ونکڑا خوبی بل چھے دا بودیجی لمندلی او روستا با دا بند رغولو چاری ہم پیل کری. د یک شبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جانت سگزی ادا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل بشي. د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان هم پر کونړ سیند د بند جوړولو په اړه د یاد پاکستاني چارواکي له مبالغې ډکې او ناسمې بولی. نو جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیری دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیری بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان سکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان سکسي د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پرېکړه یو اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان سکسي زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیری دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او
ښاغلی سدید هم دا شان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
بینوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه ده چې روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته را بهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیسې خپرونې
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجا،
سروې
په دوه نیمو بجو،
باډیوې
په دریو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلور نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
اوردونکو، پس له هغې چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب لخوا د جمعیت العلماء اسلام او فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوه، د دغې بلنې په اړه د افغانستان سیاستوالو، د ټولنیزو شبکو کاروونکو او د شنونکو غبرګون راپارولې. بلخوا د پخوانی جمهوری حکومت د امنیت سلاکار رحمت الله نبیل تور پورې کړی چې د افغان طالبانو د پخوانی جمهوری نظام ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو لپاره مولانا فضل الرحمان ته په میلیونونو ډالري ورکړل شوي. تازه مهاله د مولانا فضل الرحمان لخوا په دې اړه څه دریځ نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې.
وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګل مشر ملا فضل رحمان ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي، دا عمل د یو شمیر سیاسیونو، د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له غبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې بې له دې چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل رحمان له مخکینی جمهوري نظام په دې پلمه چې ګني د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوس یې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي.
یوې ډلې چې فکر یې کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یوه جلا لار پیدا کولی شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولی شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علما اسلام ګوند تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندورو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوي او د دوی د حکومت مخکینی کارکوونکي مبین هم په خپل ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه غبرګون ښودلی او لیکي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبې په ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولی شي چې په دې اړه ښه رول ولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستاني جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. استاد فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پرېکړه نشي کولی. هو، دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار زافیر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نه ولیکل شوي. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په اوږو واچوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، پاکستاني چارواکو پرون یو ځل بیا په یوه خوله له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست وزیر اعظم یې ویلي چې پاکستان د کډوالو په کوربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. پړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله له ویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 60,000 افغانان چې په تیرو 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 60,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبې په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړې او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی مو په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان مو ټول پاتې شول په لیلام لاړه. د 10,00,000 روپیو شی مو په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلي که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی وو. ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د 13 اکتوبر په 3مه شاوخوا 10,000 افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووځي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15,000 کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 4 ورځې پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اردوونکو د شفافیت نړیوال سازمان وایي د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی. دې سازمان په یو تازه سروې کې په 13 د خیبر پختونخوا پولیس یاد کړی چې وایي په هغه محکمه کې د درغلي کچه سیوا ده. خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشالې ته ویلي چې په محکمه کې یې د احتساب اداره موجود ده او په روان 2023 کال کې یې د اس پی رینک یو افسر د درغلی په تور له دندې لری کړی دی. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمني په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروے د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلور صوبو کې کړی دا. په دې سروے کې له 300 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوې. د سروے لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خود خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو.
بہار سے لے کے ہر کسی بندے کار کی اور اس کے کچھ تمہیں سزا برقی دے بندے تیرے لگ محکموں کے تمہیں سزا برقی کی گی.
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2023 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فیرس کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دی. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچه تر ډېره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې خو چې کوم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو آ کرپشن کې څه زیاته کمی سره راغلي. که یو 10% 20% کمی نو زموږ مه لري او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روس پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست وان. دا سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دا سی د لا منسٹر وی هاف ا لایر.
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند دي چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنۍ راپور خپروي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردونکو د خبر پختونخوا په څلور ضلعو کې ښځو نرښځیانو ته د وړیا قانوني مرستې د رسولو یو نوښت پیل شوی. دا نوښت د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي تنظیم د هوا لور د صوبایي متصب ادارې په مرسته پیل کړی دی او د وکیلانو په یوه ډله کې یې د پیخور مردان خوار او چسدینه دېرش وکیلانې شامل کړي دي. پر دې ګام نرښځیانو او میرمنو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل نو ملیه میزاده په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې زنانو او نرخزیانو ته د مفت قانوني مرستې ورکولو لپاره د صوبې د خزینه او وکیلانو یو تنظیم جوړ شوی. د لایرز فور رایټس نتورک په نوم دغه ډله کې د صوبې د سلورو زیرو پیښور نوخار مردان او چارسدې خزینه وکیلان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو ادارې د حوالور په نوښت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا محتسب سیکرټریټ کې د ډلې د پرانستې په دستوره کې د نتورک دیرش وکیلانو د ضلع بار اسوسیشن چارواکی حکومتی افسران او د نرخزیانو د ټولنې فعالان موجود وو. د حوالور تنظیم مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تربیت یافته وکیلان به د ښځو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته کوي چې په عادي حالت کې ورته للرې سیمو نه پیښور ته ورته ګران وي. نوموړي وویل چې د نتورک جوړولو مقصد په لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نرخزیانو لپاره د هغوی د قانوني حقونو د حصول په کار کې مرسته کول دي.
اوس دا اسانی ذاتې شو چې مردان کې دې زیات تعداد دي ترانسجنډر او د وزو مسائل هم د داسې علاقو کې ډېر زیات دي څنګه چې د ارلی فورس میرج وي د پراپرټي رائټ وي هیراسمنٹ وي ډومیسټک وایلنس وي دا کیسونه هلته ډېر زیات دي او چې کله مونږ ریفر کوو د پېښور نو دا هغې نه دومره آسان نه وي چې هغه روزانه د بیس باندې دوه ورځ پس هفته پس د پېښور لرا نو مونږ د نیټورک تاسې جوړو چې هغه مردان والا لس خلکو د 50 کال کې مونږ ترې نو هغه په خپل به هغې نه ډیلنګ وکړي پېښور والا چې څوک راځي نو د پېښور کې.
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زبرونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د ډسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی او د هوا لور تنظیم ترمنځ یو مفاهمتي یادداشت لاسلیک شوی چې په داسې نوښتونو کې به ملاتړ کوي. نو د قانون په پلي کولو او د سارنې په لړ کې ورته دا ګټه رسیدلې ده چې د نوښت لاندې چې کومې وکیلانې تربیت اخلي دوی په بېلابېلو کیسونو کې مفت خدمتونه ترلاسه کولی شي.
دا ښځې دوی د محتسبې ادارې سره په رابطه کې کړې دي. یو خو د دوی کار دی چې په دفترونو کې د جنسي زورونې کیسونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د هغې ترڅنګ د جنسي زورونې نورو کیسونو کې د ضلعو په کچه د هغوی مفتي قانوني مرستې ورکولو ته موجود اوسي. دا زموږ لپاره هم یوه ډېره ښه موقعه وه ځکه چې مونږ د ښځو د وراثت کوم قانون عملي کولو او د ښځو حق مهر پیسې اخیستو کې یا چې کله د هغوی په حق کې فیصله راشي نو هغه وخت مونږ ته د ښځو وکیلانو ضرورت وي. د ښځینه وکیلانو ګټه دا ده چې په کورونو کې ناستې میرمنې خزینه او وکیلانو سره په اسانه خبرې کولی شي.
جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب عورتیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې باید په دې لړ کې نور کارونه وشي. د نرخزیانو د کونو لپاره کارکونکي تنظیم منزل فاونډیشن مشر ارزو مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیانې په ټولنه کې د بیلابیلو مسلو سره مخامخ دي خو د خپل حق د دفاع لپاره د وکیلانو د فیس وس نه لري. نو بغیر پیسو قانوني مرستې سره به دوی ته ډېره اسانتیا پیدا شي. بلخوا خورشید بانو وای دوی زنانه وکیلانو ته د بار کونسل په مرسته تربیت ورکړي چې اوس په هر تربیت یافته وکیله لس نورو وکیلانو ته روزنه ورکوي او دغه شان د پروسه په ورو ورو وده عمومي. په تنظیم کې شامل د پېښور های کورټ وکیل عائشه خورشید مشال ریډیو ته ویل د وکیلانو په تنظیم کې زیاتره ځوانې وکیلانې شامل کړل شوې دي سو د نتورک ته جوړولو هغه مقصد هم پوره کړل شي چې په قانون کې د ښځو زیاته ونډه باوري کړل شي او په ښه ډول داغوی تربیت وشي.
د دې نتورک چې کوم مقصد دی څوم د ینګ لایرز په دې نتورک کې شامل شوې دي نو هغه چې کوم د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړ شوي دي د نرخزیانو لپاره او د ښځو لپاره نو د هغې د نفاذ او د هغې د مخکې خلکو ته رسولو یعنی لایر کمیونټي ته مخکې هغې باندې سنسټایزیشن ورکولو دا چې مهم کار دی نو دا به د لایر چې کوم نتورک کې دا به کوي. یو ښه مقصد دا دی چې کوم د ینګ لایرز دي چې هغوی مخکې ته راشي او د هغې هم ښه طریقې سره یو بهترین یو نتورکینګ وشي. نو د دې مقصد دا دی چې دا 30 کوم د زنانه وکیلانې دي نو دوی به یو بل سره هم ډېر ښه طریقې سره انټریکشن خبرې اترې کولی شي.
د خورشید بانو په خبره د نورو ضلعو نه هم ورته خواست شوي چې د دوی د وکیلانو دغه نتورک دی هلته هم وغځول شي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.